مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان وزیر اعظم سرګندونې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پر موضوع کاربندي زو غونډې د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار او چین بهرنیو چارو وزیر سرګندونې د ښځو حقونو لپاره د کارکونکو تنظیمونو غوښتنې د شمالي وزیرستان کډوالو صورتحال او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو اول خبرونه پاکستان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړي په توګه ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې د سوداګرانو د کاشغر گوادر لار بدلولو حکومتي پلان پر ضد کاربندي اعلان کړی دی او د اروپای ټولنې مشرانو ویلي په ختیځ اوکراین کې په بشپړه توګه د اوربند تر عملي کېدو باید پر روسیې بندیزونه برقرار وساتل شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی و نواز شریف دا خبره ماښام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. بیان وایي شریف اوباما د هند پاخه غړیتوب په اړه له خپلو اندېښنو خبر کړ. بیان زیاتوي وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل هند ځکه د ملګرو ملتونو امنیت شورا پوخ غړی نشي جوړېدای چې د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو پابندي نه ده کړې. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کاربندي اعلان کړی چې په نتیجه کې یې د گوادر کاشغر اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول کیږي. یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کاربندیز ملاتړ کړی دی چې اعلان یې تېره اونۍ سوداګرانو په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال کړی و. هلته تېره ورځ په ډېر اسماعیل خان کې سیاسي ګوندونو سوداګرانو بېلابېلو ټولنو او دینی عالمانو هم د گوادر کاشغر لار له پښتون میشته سیمو د اړولو پلان پر ضد غونډه وکړه او د پلان نه بدلولو په صورت کې د وفاقي حکومت پر ضد د لویو احتجاجونو اعلان وکړ. د پاکستان حکومت وایي لارې نه ده بدله کړې. د پاکستان پوځ داوا کوي چې د پېښور پر سکول د برید په تور 12 مشکوک کسان نیول شوي دي. تېر ورځ په راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال د پوځ عامه اړیکو دفتر آیس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه وویل په ډسمبر کې د پېښور پر سکول په برید کې یې د ککړې ویش کسیزه ډلې پیژندګلوي کړې. د داوا وکړه چې له ډلې نه کسان وژل شوي، شپږ په پاکستان او شپږ په افغانستان کې نیول شوي دي. باجوه وویل په نیول شوي کې یو حکومتي کارکونکی او بل سرکاري امام مولوي عبدالسلام هم شامل دی چې پر سکول ځانمرګي برید کوي کې په خپل کور کې ساتلی ول. د ویل کڅ هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره د بندیانو تبادله تړون نه دی لاسلیک کړي، خو هیله مند چې کابل ونیول شوی کسان دوی ته وسپاري. د پاکستان پوځ ویان زیاته کړه چې په پاکستان کې نیول شوی کسان خپل جرم منلې دي او ویل دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله ورته پر سکول د حمله امر کړی وو. د خبري غونډې پر مهال میجر جنرال عاصم باجوه دا ونویل چې مشکوک کسان یې کله او د افغانستان یا پاکستان له کومو ځایونو نیول دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان له قوله خبر شوی هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پاکستان له افغان حکومت او ناتو سره په همغږي د افغانستان پر خاور په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو وضاحتي بیان کې وویل چودري نثار د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل او اسلام آباد د همکاري او همغږي زیاتېدو په اړه خبره کړې وه چې رسنیو په ناسم ډول خبره کړه. د پاکستان بهرانو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د افغان ولسمشر له دفتره په خپور شوي یو بل بیان کې راغلی کابل خپل دریځ یو ځل بیا روښانه کوي چې د افغانستان پر خاوره به یوازې افغان ځواکونه عملیات کوي. روغتیایي چارواکي وایي په کوټه کې یوه اته کلنه ماشومه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. د کوټې د بولان میډیکل کالج روغتون ډاکترانو بیګا وویل زهره تیره ورځ په ټپي حالت کې روغتون ته ورول شوې وه چې وروسته مړه شوه. د روغتون یوې ډاکټرې عائشه فیض مشال راډیو ته وویل پر ماشومې لومړی جنسي تیری شوی و او وروسته یې پچاړه غاړه پرې کړل شوې وه، خو د پولیسو یو مشر عاصم او د ماشومې کورنۍ وایي پر زهره تیری نه دی شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپلو قمندانانو ته له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. دی وایي زموږ هیڅ یو انتخاب هم د سرتیرو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. هغه انتخابونه چې ما د خپلو مشرانو سره ورباندې خبرې کړي دي، د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د نرمۍ سپارښتنه کوي. جنرال کیمبل ویل دی په خصوصي توګه د روان کال وړي ته اندېښمن دی، ځکه چې دا ځل به افغانان په بشپړه توګه په خپله د جګړې ټولې چارې پر مخ وړي. افغان ولسمشر اشرف غني په بیا بیا ویلي دي چې له هغه هېواده د سرتیرو په وتلو کې بیړه کیږي او پر امریکا یې غږ کړی دی چې د مهال ویشونو پابندي دي نه کوي. اروپایي ټولنې په ختیځ اوکراین کې د سولې تړون په اړه د احتیاط څرګندونه کړې ده. میګا په برسلز کې د غونډې پر مهال د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې تر دې مخکې چې پر مسکو د لګیدلو بندیزونو نرمولو په اړه غور وشي، باید په ختیځ اوکراین کې د اوربند درناوی وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل په اوکراین کې د سولې لپاره دا ډیره اړینه ده چې فشار ته دوام ورکړل شي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د بیلاروس له پلازمېنې مینسک څخه د ستنېدو پر مهال وکړه. د هلته د سولې په هغه تړون کې د منځګړي رول ترسره کړ چې پکې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند هغه سیمه له درنو وسلو خالي کولو او سیمې ته د پراخ واک اختیار ورکول شامل دي. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ توسک وویل دوی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ښه نیت محدود باور لري، نو ځکه باید پر روسیې د بندیزونو په اړه خپله پریکړه برقراره وساتي. د اوکراین سولې په اړه تړون تېره ورځ په مینسک کې وشو. د خبرونو پای خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل. زموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند پوخ غړیتوب ورته د منلو وړ نه دی. نن په کوټه کې سوداګرانو د چین پاکستان اقتصادي لار بدلولو پر ضد کار بندیز اعلان کړی. په دې لړ کې تیره ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرانو غونډه هم شوی.
صرف میجورٹی پنجاب اسا خوشحالول دے پارا چینج کرے دا
کدا روڈ دی بدل کو زبر جلسہ عام کے چکب دے جان تا بور اچو.
د شمالي وزیرستان کډوال وای پولیس ور باندې تشدد کوي او رشوت ترې اخلي.
پولیس و آرمی پر شروشی دا خالق بندے پر وال پٹک اول برید وکو.
پولیس و داری پا کتا کمائی پا زرزری پی بندے یوٹو کن خرسی جی دو رشوات خوری.
په پېښور کې د ښځو لپاره کارکوونکو یو شمېر تنظیمونو پر ښځو د تشدد پر پېښو اندېښنه ښودلې او د قوانینو عملي کولو غوښتنه یې کړې.
تقریبا د 128 نسیوا زنانه چې دی هغه قتل کړل شوې دي یا هغه په خپل خودکشي کړې ده. زموږ خیبر پښتونخوا کې
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په کراچۍ کې کارکوونکو پښتنو ته د نارسمي تعلیم موضوع څېړلې.
موږ خپل یو طریقه جوړه کړې ده او په هغه باندې موږ درې سبجیکټ ته خیو، انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي.
خبرونه کې شنه او تبصری هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. د دې غړې لومړی موضوع د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی. نواز شریف دا خبره ماښام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه چې په اړه یې ریاض مساخیل معلومات راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی بیګا امریکایي صدر باراک اوباما وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نیمې غنټې نه زیاتې روانو خبرو کې په دواړخي د چارو، پاکستان کې روان د ترهګرۍ په ضد اقداماتو او افغانستان په صورت حال تفصیلي خبرې وشوې. پاکستانی وزیر اعظم یو وار بیا امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې پاکستان نغواړي هندوستان د ملګري ملتونو سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي، ځکه چې هغه په خپل د ملګري ملتونو د قراردادونو خلاف ورزی کوي. د خبرو دوران پاکستانی وزیر اعظم د نیوکلیر سپلایر گروپ ممبر جوړېدو خواهش هم سرګن کړو. د یادونه ده چې 13 میاش امریکایي صدر د هندوستان سفر کړو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کولن په کوټه کې سوداګرانو د چین پاکستان اقتصادي لار بدلولو پر ضد کاربندي اعلان کړی دی. خدای نور ناصر د مشال ریډیو خبريال را سره د ټلیفون په کرخه دی. ناصر، کتا سره تدا وای چې کاربندي څه صورتحال دی په خار کې؟ آیا ټولې سیمې او دکانونه او کارونه تړل شوې دي کنه؟
بله، ها پامیر تر اوسه پورې چې د ښار په کومو کومو سیمو د ګرځېدلی هغوی کې جنا سړک دی، پرین سړک دی، لیاقت بازار او همدارسې قنداري بازار چې دغه د ښار لویې تجارتي سیمه دي، لوی تجارتي سړکونه او مارکیټونه همدلته دي. دا ټول تر اوسه پورې تړل شوی دی. دغه اکاډمیک اعلان که څه هم د تجارانو اتحادیه کړی خو د ډیری سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا یې ملاتړ شوی او اوس ما د تجارانو له ځینو مشرانو سره خبرې وشوې. هغه وایي چې دوی به د جمعې تر لمانځه وروسته یو احتجاج هم کوي چې دوی ته خبره نه یوازې د دوی د تجارانو غړي بلکې د ډیری سیاسي ګوندونو غړي به هم له دوی سره په دې احتجاج کې. دوی وایي چې تر دې وړاندې به هم که چیرې بیا هم دغه لاره بدله کړل شي او په دې باندې په عملي توګه باندې کار شروع نه شو د پښتون د بلوچستان په میشتو سیمو کې، نو بیا وایي چې دوی به تر دې هم سخت احتجاج کوي.
خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرښه ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسې. تیر ورځ پړی رئیس اسماعیل خان کې سیاستوالو، سوداګرانو، دینی عالمانو د وفاقي حکومت هغه پلان پر ضد غونډه وکړه چې په نتیجه کې د چین او پاکستان اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول کیږي. تر غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي وویل دا کار د پنجاب خوشالولو لپاره کیږي. سیاسي مشرانو او سوداګرانو ویل که حکومت خپل پریکړه بدله نه کړه نو دوی به په لویو احتجاجونو لاس پوری کړي. تفصیل د سلام مسعود پر رپورټ کې.
د شپږم په ورځ په ډیر اسمعیل خان کښې د سیاسي ګوندونو، تجارتي، سماجي تنظیمونو، د مشرانو، مذهبي عالمانو او د دانشورانو یوه درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې موجود د هغو مشرانو د وفاقي حکومت دغه پرېکړه په سختو ټکو کښې وغندله چې د کومې له مخې به د چین کشغر نه د پاکستان ګوادر پورې سړک د پښتونخوا بلوچستان په ځای په سیند پنجاب کښې تېرېږي جوړېږي. د غونډې په ورستون کښې د پاکستان قومي اسمبلی مخشنی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
چاینا نه پاکستان چې کوم ګوادر ته پورټ ته چې کومه لاره روانه وه هغه ما د انجینیرز په کار کړی او دا یو نقشه باقاعده جوړه شوې وه. اوس د حکومت چې کړي چې دا نقشه بدلولو دپاره یو 1200 کیلومتر زیات روټ صرف میجورټي پنجاب سه خوشحالولو دپاره چې دکنه هغه چینج کړی ده. مشکل هم دا نه غواړو چې دا روټ چې دا بدل شي. موږ به هر فورم باندې دې باندې چې دا هغه جګړه کړو بلکې کم روټ مخکې نه چې کوم ډي خان جو پاٹا تشکیل لگیا تھا پکار دے چاہتا اگر اٹھ ماندے گا رہے
سے. یو بل سیاسی مشر شایستہ خان بلوچ غرا وکڑا چھ دے وفاقی حکومت دا غا فیصلہ دیس غملو ندا کا حکومت دا پریکڑا بیرتا وانا خستا بیا با دے ٹولو نا اوال دائی زانتا اور والا گوی
لوا شریف سے چکی لگیا دے مسلا دائی تھیزا توب دے دے ہمیشہ دے پنجاب خبر اگر دے خیبر پسرخوا سندھ ابلوچستان خبر آئے نکی نو دے در کا دا روڈ ڈی خان جوب نا علاوہ دال دال قتل اولی قصب دے
اتوار گئیز ما لاس بجے دے ڈیرا اسماعیل خان ٹاؤن ہال نا یو غٹ احتجاجی جلوس رائس تلائی شی چکمبا دے ڈیرا اسماعیل خان پر ٹولو بزرونو کشے چاکر لگوی کپ دا ہاں خبرہ ساما نشوا بیا با دے بلوچستان دے کوئٹا کلا سیف اللہ جوب او دے پنجاب دے میاوالی دے اسدن کیو پا ملگرتیا ملا تڑ دے صدر وزیر اعظم دے کورونو او پا اسلام آباد کشے دے اقوام متحدہ دے دفتر پا مخمخ احتجاجی ظاہری کی جی او پلا طیبہ ورتا وحلی شی دا دہاں یادوی چھ پا غنڈک شے موجود کا سون دے فلائی انسانیت فانڈیشن پا بلنا را غلی و سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا جمعی دا ورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پا پاوکم یو لسو بجو
جمہوریت
پا پاوکم دو بجو
دا سندرو امیل
پا تا منٹ دا پاس دو بجو
دا زوانانو غگ
پا دوانیمو بجو
پام کوا
پا پاوکم سلورو بجو
دا یارانو مشال
پا سلورنیمو بجو.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی وایي گاونډي هیوادونه د افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړې. د ویل بیجنګ غواړي چې ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان د خپلواکۍ درناوی وکړي. وانګ جی تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره د خبري غونډې پر مهال هوډ وښود چې له پاکستان سره به اقتصادي اړیکې پراخ کړي. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د چین خارجه وزیر وانګ ژی د بهرنو چارو دپاره د پاکستانی وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز سره ملاقات وروسته خارجه دفتر کې شریکې خبرې غونډې ته د خطاب دوران وې. د پاکستان او چین په سوچ کې په یو شمېر معاملو اتفاق دی او دواړه ملکونه د سیمه ییز امن او اقتصادي ترقۍ لپاره په شریکه کار کول غواړي. د افغانستان د راتلونکي په حقله د یو تپوس په جواب کې د چین خارجه وزیر وې د نړیوالو صلح ساتونکو ځواکونو یا ایساف د وتو وروسته افغانستان په ډېر اهم موړ کې داخل شوی دی. د پګاونډي هیوادونو او نړیواله رورولې ټینګار وکړو چې د تلپاتې امن دپاره د افغانستان سره کلکې مرستې وکړي.
د پاکستان او چین په ګډون به ټول ملکونو له څلور اړخونو کې د افغانستان مرسته کول وي. یوه دا چې هلته دې د شریک حکومت هر قسم ملاتړ وشي او د افغانستان د خاورې او خپلواکۍ احترام دې وکړی شي. دویمه دا چې نړۍ دې افغانستان کې د حکومت سیاسي ډلو او طالبانو ترمنځ مفاهمت لړکې کردار ادا کړي. دریم دې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وکړی شي کوم چې یو بنیادی ضرورت دی. او څلورم دا چې د افغانستان د نورو ملکونو سره ارتباط کې مرسته وشي. چین په دغه لړکی د هر قسم مرستو لپاره هر وخت تیار دی.
نوموړي زیاته کړه چې چین د پاکستان سره د توانایي ریل او روډ په ګډون مختلفو سانګو کې مرسته کوي او دغه لړکی پاکستان چین اقتصادي راهداري لوی مثال دی. هم په دغه اړه د یو تپوس په جواب کې خارجه مشیر سرتاج عزیز وې دا منصوبه د پاکستان معیشت کې د ملا د تیر حیثیت لري. نوموړي وایي
د سربا تجارت او توانای لړکی یو مهمه لار پیدا شي. د دوونو ملکونو متعلق چارواکي په دې منصوبه کار کوي او دې سره سره پندور منصوبو هم کار روان دي. هله د چي ډیر سربا د منصوبه د کاغذي کاروای نه راوځي او دغه لړکی به تاسو عملی ګامونه وویني او دې سربا نه یوازې پاکستان او چین بلکې پاکستان او مرکزی اسیا هم په ارتباط کې راشي.
د خبري غونډې دوران دوونو مشرانو دا هم وی چې د چین صدر با ډیر زر د پاکستان سفر کوي خو دغه لړکی دوی سه قسمه نیټه ورنکړه. د یادونه ده چې تیر کال ستمبر میاشت کې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو اسلام آباد کې د سیاسي اړیګړي په وجه دغه سفر وزنډول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا خود ډیو رادیو خبرتیا مو اوریدو. دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او پر ټویټر باندې مشال رادیو چې تاسو ولي کوي نو موږ تعقیبول شي، ل خبرونو به خبر شي، ل خبرونو به خبر شي او پر فیسبوک باندې هم چې مشال رادیو ولي کوي نو زموږ پاڼه خوښول شي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وايي په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد لګاونډي هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. دغه په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلارې پریخده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نو موړي دا بیان پر داسې مهال ورکړی چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده. آیا پاکستان رښتیا هم د افغانستان په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون کړی یا یې کوي؟ دا پوښتنه ګلایاز له کارپوهانو سره څېړلی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو لپاره صلاحکار سرتاج عزیز د هغو سرګندونو چې په کې په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسۍ نه ډډې کولو غږ شبي په اړه کارپوهان خوشبین ښکاري. په کابل کې افغان کارپو امر الله امن له مشال رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د بیان هرکلی وکړو او دوی ویل چې دا به د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کولو کې رول ولوبوي. خو نوموړي ویل
پاکستان په خپل بیان کې وایي چې نور د لاسوهنه نه کوم. دا په دې معنی چې ما ته پرونه پورې لاسوهنه کوله اما اوس نه کوم. خو خدای وکړي چې دا بیان چې د خارجه وزارت د مسؤلینو له خوا راوړل ده دا د هغوی سره په تفاهم اوسي او دا بیان یې څه کړی ده. البته دته د هند مملکت هم پکې یاد کړی ده چې زه نه کوم، نور دې هم نه کوي. موږ خپله هیله لرو، دا د افغانستان وګړي هیله لري.
امر الله امان زیاته کړه پاکستان ته معلومه شوه چې په افغانستان کې سپین بیرغ په تور بدلیږي، نو دا یو لوی ګواښ جوړېدی شي. ځکه تفاهم ډیر ضروری دی او دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. بیا په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند وای چې باید پاکستان په افغانستان کې د هند د اثر په اړه منفی سوچ ختم کړي. د لاسوهنی پالیسۍ ناډډ کولو په اړه رستم شاه مومند وای
دلته مسله دا ده چې دلته پاکستان کې پاور سنټر ډېر دی، نو د هغې په موجودګۍ کې بیا یو فکر وړاندې کول، یو نظر وړاندې کول ډېره ګرانه خبره شي، ځکه چې دا څومره چې ټول چې را یو ځای شي، یو کنسنسس، یو تفاهم ته ورسي، نو هغه فکر به بیا چلی مخکې کېږي. خو دا اوس پورې یو تفاهم ته نه دي رسېدلي، ځکه چې پاکستان کې اوس هم نه بعضې خلکو دا خیال لري چې که امریکي قوت افغانستان نه ووته نو هلته به چې کوم دی ریل وي بد امنی به راشي، ته ویږي نه چې اوس نه ده.
د رستم شاه مومند په خبره باید په سیمه کې د امن لپاره له افغانستان سره په مستقیم ډول مرستې وشي او په دغه هیواد کې د روان اړی ګړی حل راوستل شي. بلخوا د سیمیزو چارو کارپو ایاز وزیر له مشال لډیو سره په خبرو کې هیله ښکاره کړه چې دا ښه پیل دی، خو په دې کې نور ډیر زیات کار کول پکار دي. نوموړي زیاته کړه
ظاهرا څه ویل کېږي اثر دی، نو خو ظاهره خبره هم دې طرف اشاره کوي. دا اوس نږدې ملاقاتونه چې اشرف غنی را تک نه مخکې زموږ مشران ته لاړل، بیا صدر صاحب د افغانستان راغی، هغې نه بعد بیا هم زموږ خلک لاړل، نو دا یو قسم نوی تعلق شو شوی دی. د اعتماد فضا بحال کول څه شوي دي پته به لګي چې دې نه مخکې دا وخت اوس څنګه ځي، او په افغانستان کې خپل دننه حالات
کسم. په مجموعی توګه د دوړو هیوادونو کارپوهان خوشبینه دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې ښه پرمختګ روان دی، خو دوی وایي چې په افغانستان کې د رواني جګړې حل پورې ډېرې مسلې نشي حل کېدی او باید دا مسله په ترجیحي بنیادونو په پام کې ونیول شي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټول شي.
د ګولایا سمو د رپورت اوریده. په ډیر اسماعیل خان کې د شمالي وزیرستان کډوال وای دوی وګد انتظار کوي خو مرستې ورته نه ترلاسه کیږي. دوی پولیس ور باندې تشدد کوي او پیسې تر غواړي. ځنو کډوالو مشال اړو ته ویل سهار وختي د ټوکنو ترلاسه کولو لپاره مرکز ته ورځي، خو د ټولې ورځې تیرولو باوجود ورته هیڅ خواړه نه ورکول کیږي. د مرستو مرکز منتظمین د کډوالو تورونه ردوي. تفصیل د سیلاب مسعود پر رپورت کې
د گانے گونے دجا گنا دے کتبی وزیرستان آگو کا بالیانو دی چکم دے خوراکیش یونو دے اخستو دے پارا دے ڈیر اسماعیل خان رتا کلاچی سٹیڈیم تارا گلی دی دا کبالیون یوش میر مشکلات گتنیو کے اوغستن لاری پدغا اولی سرا پدوکش شامل زن کسون مشال ریجو تا پدارنگ جاغ دلی دی
مونم دای بختور جان شمالی وزیرستان الگ دولا روشی پدغزی ٹوکن نیم خالق تویر کریجی نیم خالق پتی کیجی اگه پا واجه بنده دا خالق شور شغابو کو پلیس و آرمی پشروشی دا خالق بنده پا وال پا تکول بریدو کو دا میجا پیل کیو چه دغه خالق سره دا سعی سلوک وشی
امانم رزوان الله دا ایدش دلاتا چه میج روشی وال خود تکن نمیلویجی پلیس و داری پا کتکو مایی پا زر زری پی بنده یو تکن خرسیجی دو رشوات خوری ای خالق سره دیر زل جو تایرا ونده
امانم دراز دا ایش گا یه زروغ لالی دا یو کاز پا غنم شلون ده پریتو و کپری
غیر سرکاری تنظیم لواری ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ڈل مشر شفقت علی تور وڑلے دا رنگ جواب وکم
چې دا کم چې دا 1000 روپیا باندې ټوکن وکي دا سه اس قسم خبره نشته ده. په انساني همدردی لګي او مونږ ته سټریکلی د ګوند نمې طرفه دا دي چې تاسو سره پولیس سپورټ نه وي، آرمی سپورټ نه وي، نو تاسو به څه قسم اکټیویټیز نه کوي. مونږ دې ته پرون دا ویلي چې تاسو زمونږ ته خپل انسانيان یې، تاسو زو پولیس شوی یې، تاسو چې کم نینو دردی دلی یې، تاسو دې ټوکن د پاره غلي مونږ تاسو لمنن ګیټ پاس درکو. نه سو اتیا پورې مونږ دې ته ګیټ پاس ورکړی دي. راغلی چې کم دینو دا تقریبا نن خدل د سحر ماته سلو نیم زره پورې کراوډ ولاړو دی. لګدی په ترتیب باندې کینی کنه او دوی د تحصیل وایس راځي هغه رنګ به دوی ته هم اسانتیا شي مونږ ته هم اسانتیا شي.
دغه کبالیانو تجویز وړاندې کا چې د دوی د مشکلاتو واحد حل دا دی چې د خوراکي شیونو مرکزونه زیات کړای شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د یو شمېر تنظیمونو مشرانو غونډه کړې. په غونډه کې د ښځو حقونو او د هغوی تحفظ په اړه د قوانینو جوړولو پر موضوعاتو خبرې وشوې. دوی له حکومته غوښتنه وکړه چې د ښځو حقونو لپاره د جوړ شوي قوانین عملي کړل شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
غیر سرکاری تنظیمونو سول سوسائٹی سپورٹ پروگرام، خویندو کور، اکس فیم اور عورت فاؤنڈیشن لخوا په پیښور کې یو غونډه شوه چې په کده صوبې د بیلابیل برخو سره تعلق لرونکو د مدني ټولنو غړو، وکیلانو او زنانو ګډون وکړلو. غونډه کې ګډون کوونکی انیلا تاجک چې د یو غیر سرکاری تنظیم په پیښور کې مشره ده وایي چې د یو رپورٹ تر مخه تیر کال یوازې په خیبر پختونخوا کې د شپږو شلو نه سیوا زنانه یخ وژل شوي دي یا هغوی په خپله ځان وژلې دي او دا یو ډېره غټه شمېره ده.
تقریبا 128 نه سیوا زنانه چې دي هغه قتل کړل شوي دي یا هغه په خپله خودکشي کړې ده. زموږ خیبر پختونخوا کې خدا اوس هم یو ډېر ټریبل فیګر دي چې 128 خزه مطلب ډیفرنٹ وجو نه هغه ولې خدای مکه سوسایډ دین ولې سوسایډ وکړل شي. زنانه چې کله بهر وزو نو معاشره زموږ داسې ټرین شوی دا چې غینه اپریشیټ کوي چې زموږ زنانه د بهرې زمونږ ذہن داسې جوړ شوی دی چې جی دا پردی زنانه ده د کار لولی روزي یا دا بازار ته ولې راځي. نو هغه سيزونه مونږ د خپلې لور خور او مور د پاره خو یو شان سوچ کوو خو د بل لپاره بالکل زمونږ جدا شي.
نو مول زیات کړه چې د قانون سازي باوجود هم پښتنو زنانو ته خپل بنیادی د تعلیم او د وراثت حقونه هم نه ورکړل کیږي کم چې دوی ته مذهب ورکړل دي. دا غونډه کې ګډون کوونکی وکیل حبیب الحسن چې د بشري حقونو لپاره کار کوي وایي چې په پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلو کې په زنانو د تشدد مخ په زیاتېدو پیښو هم غټه وجه دوی ته بل آئینی او قانوني حق نه ورکول دي.
لکه څرنګه چې د پاکستان د اساسي قانون د 28مې ماده د بنیادی حقوقو چپټر کې دا خبره واضحه شوې ده چې ښځې به مکمل طور باندې د قومي ژوند یو حصہ وي او هغه د لپاره بھرپور کوشش کوي چې دغه ماده یقیني کړي شي په دغه باندې عمل وکړي شي. خو کدا وګورو نو زمونږه حقوق نه دي ورکړل شوي، معاشري د طرف نه دي ورکړل شوي، د ریاست د طرف نه دي ورکړل شوي چې دغه په وجه باندې تشدد واقعات ډیر زیات شوی دي او کم شوی نه دي.
په عمل دا چې غونډه کې ګډون کوونکو د عام وګړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کوم حقونه زنانو ته د ملک قانون او خپل مذهب ورکړی دي که صرف هغه هم ورته عملا ورکړل نو تر ډیر حده به په دوی د تشدد پیښو کې هم کمی راشي او د دوی حالت به هم ښه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې په اړه په فکر کې بدلون راغلی. په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر اسد دورانی په یو مرکه کې منلی چې کېدای شي پاکستان په هغه هیواد کې د اسامه بن لادن له موجودګۍ خبر وو. ګولای از معلومات راکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلی چې په پاکستان کې د 2011 کال په مئی میاشت کې د اسامه بن لادن وژنې وروسته دا یو ښکاره حقیقت وو چې د دغه هیواد ځینې ریاستي عناصرو ته د اسامه د موجودګۍ په اړه معلومات وو. خو د ورځپاڼې په خبره له هغې مودې راهیسې د پاکستان حکومت او فوج په څرګنده د دې خبرو تردید کولو چې اسامه ته یې پناه ورکړې وه. په 2011 کال کې د اسامه په پټنځای د امریکا برید ټول حیران کړل چې د دغه هیواد سپکاوی هم وشو. په 2013 کال کې د افټاباد کمیشن رپورټ کې پر حکومت او فوج د اجتماعي ناکامۍ او نااهلۍ تور پورې کړل شو. خو په دې کې نور څه نه وو. خو دغه نظریه د ورځپاڼې په خبره بدله شوه. په دې رسو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو پخوانی مشر اسد دورانی له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې منلی چې کېدی شي خوفیا ادارې ISI ته د اسامه بن لادن د پټنځای په اړه معلومات وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د الجزیره ټلویزیون پروګرام هیډ ټو هیډ کوربا مهدی حسن د ISI له پخوانی مشر اسد دورانی نه پوښتنه کړي چې دا څنګه ممکنه ده چې استخباراتي ادارې ته د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه معلومات نه وو. د دې پوښتنې په جواب کې اسد دورانی وویل کېدی شي ISI ته معلومه وه او د سم وخت انتظار یې کولو چې د اسامه بن لادن د پټنځای خبره ښکاره کړي. اسد دورانی زیاته کړه کچري تاسې سره اسامه بن لادن وي نو د دې په بدل کې به څه سودا هم کول وو. داسې نه ده چې په اسانۍ سره اسامه بن لادن امریکا ته حواله کړي. ورسپانه لیکي دا خبره ممکنه ده چې په سیمه کې د پردو شاته په پیچلي جنگ کې اسامه بن لادن د سودا لپاره استعمال کېدو او امریکا غوښتل چې په افغانستان کې طالبانو ته ماتې ورکړي. د ورسپانه په خبره دا رښتیا ده چې ISI په ځینو وختونو کې دوه مخیزه لوبه کوله او داسې باور کېږي چې د طالبانو د جوړولو او د هند پر ضد د اسلامي ډلو مرستې کوله. ورسپانه زیاتوي چې تیر کال د نیویارک ټایمز ورسپانه خبریالي کارلو ټاګال ادا کړی و چې په ISI کې دننه د اسامه بن لادن لپاره ځانګړي څنګه جوړ کړل شوی و. ورسپانه د ګال په حواله په مقاله کې لیکي چې د ISI دغه سانګې په آزاد توګه کار کاو. د ځانګړي سانګې افسر چاته جواب دینو او په خپل یې فیصله کولې. خو د پاکستان استخباراتي ادارې دا خبره رد کړې و. ورسپان لیکي کڅ هم د دې خبري تصدیق کول ګران دي. خدا اسد دورانی انکشاف ډیره پختنی راپورته کړي. ورسپان لیکي چې اسد دورانی په خپل خبرو کې د اپټاباد کمیشن د رپورت په حواله وای چې کې دي شي نه اهلی د سیاسي وجوهاتو لوجي شوي وي.
لګولای اعظم د مقاله مهم برخه اوریدې په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شو د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پاخه غړیتوب لپاره ورته د هند نوم د منلو وړ نه دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره ماښام له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون د خبرو پر مهال وکړه. په کوټه کې نن سوداګرانو د پاکستان حکومت هغه پلان پر ضد کار بندیز اعلان کړی چې په نتیجه کې د گوادر کاشغر اقتصادي لار له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړول کیږي. یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو هم د سوداګرانو د دې احتجاجي کار بندیز ملاتړ کړی دی چې اعلان یې 13 اونۍ سوداګرانو په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال کړی و. د پاکستان پوځ دعوه کوي چې د پېښور پر سکول د برید په تور 12 مشکوک کسان نیول شوي دي. 13 ورځ په راولپنډي کې د خبري غونډې پر مهال د پوځ او اماډیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه وویل په ډسمبر کې د پېښور پر سکول په برید کې د ککړې ویش کسیزه ډلې پیژندګلوي شوې ده. د دعوه وکړه چې له ډلې 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان له قوله خبره شوی هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پاکستان له افغان حکومت او ناټو سره په همغږي د افغانستان پر خاورو په سرحدي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. 13 ورځ د بهرنیو چارو وزارت په یو وضاحتي بیان کې ویل چودھری نثار د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل او اسلام آباد د همکارۍ او همغږي زیاتېدو په اړه خبره کړې وه چې رسنیو په ناسم ډول خبره کړه. روغتیايي چارواکي وایي په کوټه کې یو 8 کلن ماشومه 13 ورځ تر جنسي تیري وروسته وژل شوې ده. خود پولیسو یو مشر عاصم او د ماشومې کورنۍ ویلي پر دغې ماشومې تیری نه دی شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د خپلو قمندانانو ته له افغانستانه د پاتې امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه انتخابونه ورکړي دي. دا خبره نوموړي بیګا د امریکا سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. او اروپای ټولنې په ختیځ اوکراین کې د سولې تړون په اړه د احتیاط څرګندونه کړې ده. بیګا په برسلز کې د غونډې پر مهال د اروپای ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې تر دې مخکې چې پر مسکو د لګیدلو بندیزونو نرمولو په اړه غور وشي باید په ختیځ اوکراین کې د اوربند رڼاوي وشي. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سیرال زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرک ورس پڼ خپل اداري کلی کې د پاکستان د سرحدي پولیس سره نږدې د افغانستان په نازیان سیمه کې په پیښور ارمی پبلک سکول د حمله منصوبه جوړونکو 9 وسلوال وجلې شوې دي. اداري د دې خبر په تناظر کې وایي چې افغانستان او پاکستان د دې منطقې دوه اهم ملکونه دي او که په دې ملکونو کې نارامي وي نو لوجه به ټوله منطقه پریشانه وي. نو په داسې صورتحال کې دواړو ملکونو لپکار دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له یو بل سره ملاتړ وکړي. د اداري په وینا که څه هم افغانستان د ترهګرۍ پر ضد یو ګډ جنگ کړی دی خو تر دې دمه هغه نتیجې نه دي ترلاسه شوي کوم چې په کار وي. او د دې خبرې اظهار د امریکایي خفیه ایجنسی سی آی ای یو پخوانی اهلکار هم کړی دی چې افغانستان راتلونکي کې یو وار بیا د ترهګرو محفوظ پټنځای جوړی دی شي. اداریا اخر کې لیکي چې ضروری نه ده چې د امریکایي اهلکار دغه تجزیه سموي او د حالاتو په رڼا کې د دې نه انکار هم نشي کېدی. نو په کار ده چې افغان مشروالۍ د دې خبرې ادراک وکړي او دغه رنګ د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ګډه سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کامیابی ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره مرستې جاری وساتي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې دریا پاکستان کې د سرکاري ادارو ورس پورس خرابېدونکو صورتحال باندې لیکلي او وایي د پی آی ای د چیرمن لخوا دا اعتراف کول چې د قومي فضايي ادارې خساره د 295 ارب روپو نه اوړېدلې ده. حقیقت کې ډېر د فکر مقام دی او دې سره د سرکاري ادارو د صورتحال پته لګي زګ چې پی آی ای یو وخت کې د نړۍ په ګټورو ادارو کې شمار کې دا او اوسې دا حال دی. ادارې مخکلي کې چې کله نه ګټورې ادارې په سرکاري ولکه کې ورکړې شوې دي نو د هغې ورځ نه د دې زوال شروع شوی دی ځکه چې دلته په سیاسي بنیادونو برتیانې شوې دي او د قابلو خلکو په ځای پکې نالایقه خلک په لویو لویو تنخواګانو او مراتو اغستې شوې دي چې ورسره د ادارې کارکردګي خرابه شوې او خرجات یې زیات شوې دي. او داسې ادارې هم شته چې د هغې ګټه یو طرف ته خو هغه خپلو کارکنانو ته تنخواګانې هم نشي پوره کولې. ادارې اخیری کې لیکي چې حکومت د ځینې دغه رنګ ادارو د نچکا چاری خبر کڑی خو مخالف ڈل پیپلز گون ددی پلار کی خنڈ دے بائی چی د سرکاری ادارو او خزانے بوجھ ختم د پارا داسی فیصلے اوشی چیور سر ادارے ہم چلے گی حکومت یہ تاوان نہ اہم خلاشی دغ لڑکے دیر پر سوچ اور اختیار سر فیصلے کول پکار دی
دیسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
دا آسیا بشری حقوقو کمیشن په خپلې ولیکنه کې په پاکستان کې د بلوچستان ملتپال غورزنګ او د پونز لخوا د بلوچستان د ترهګر ګرځولو هڅو موضوع څېړلې. لیکنه له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې پاکستان ته د ترهګر وسلې نه ورکوي چې د بلوچستان مسله نوي هواره شي. بلخوا د نېشنل ورځپاڼې لیکي د ترکیه حکومت د شام کډوالو لپاره کیمپونه جوړ کړي او په اربونه ډالرې لګولي خو د لسګونو زره افغان کډوالو لپاره نه کیمپ شته او نه اسانتیاوي. د آسیا بشری حقوقو کمیسیون وای په پیښور کې پر سکول تر برید وروسته د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یو شمیر هیوادونو سفر وکړ او لنړیوال ټولنې یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د مرستو غوښتنه وکړه. کمیشن په خپل ولیکنه کې وای جنرال شریف لندن ته په خپل وروستي سفر کې د هغه هیواد له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د برتانیې میشتو بلوچ بلتون پالو پر ضد د اقدامات وکړي. په دې کسانو کې هیر بیار مری هم شامل دی چې د پاکستان چارواکي ورباندې د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم د وسلوالې ډلې مشرۍ تور پوری کوي. د آسیا د بشري حقوقو کمیسیون وایي د جنرال شریف برتانیا ته سفر خي چې د پاکستان پوځ په سیاسي چارو کې دخیل دی. د کمیشن په خبره برتانیا ته دا ډول سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت کار وو خو دا چارې پوځ وس په خپل لاسونو کې اخیستي دي. په پاکستان کې ملتپال بلوچستان له هغه هیواد د جلا کېدو او د خپل حقوقو لپاره سیاسي او وسلواله مبارزه کوي. د پاکستان پر امنیتی او استخباراتي ادارو تور پوری کیږي چې په سلګونه ملتپال بلوچستان یو رکړی پر هغوی تشدد کوي او بیا یې خراب کړل شوی مړی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې اچوي. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن وایي د پاکستان پوځ نړۍ ته د ښکار کول غواړي چې ګواکې د بلوچستان ملتپال مبارزه یو ترهګر تحریک دی او دا چې مشران یې ترهګر دي. په دې ډول جنرال راحیل شریف د نړیوالو توجه د مذهبي سغدریزۍ له اصلي ستونزې د بلوچستان سیکولر تحریک خواته غځوي چې د ستراتیژیکې ژورتیا پالیسی پر مخ یوسی او خط طالبان وژغوري. د آسیا بشري حقوقو کمیشن وایي بلوچستان د پاکستان ریاست د شدید جبر او ظلم ښکار دي او د دې مسالې یوازینی حل لار دا ده چې بلوچستان ته د هغوی د خود ارادیت یا پر خپل خاوري او وسایلو د خپلواک او سیاسي ازادۍ حقوقونه ورکړل شي. کمیسیون پر غربی هیوادونو ټینګار کوي چې د پاکستان پوځ ته تر هغه وسلې ورنکړي چې د بلوچستان مسله نوي هوار کړل شي. د پاکستان پوځ د آسیا بشري حقوقو کمیسیون تازه لیکنې په اړه څه ندي ویلي. ل استرالیا خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼه وایي په تیرو درو کلونو کې د ترکیه حکومت د شام د ولس لکه کډوالو لپاره څه د پاسه 3 ارب ډالر لګولې دي. دا مهال په ترکیه کې له 2 لک زیات شامیان په حکومتي کیمپونو کې اوسي. د ډسمبر په میاشت کې انقری وویل د شام کډوالو ته شناختی کارډونه کړي چې هغوی د روغتیا او تعلیم اسانتیاو ته لاسرسی ولري. خو د شام کډوالو موضوع یوې خواته. په ترکیه کې شاوخوا 40,000 افغان کډوال او د سیاسي پناه غوښتونکي اوسي. د نېشنل ورځپاڼه وایي د ترکیه چارواکو او مرستندوی ادارو افغان کډوال بالکل هیر کړي دي. ورځپاڼه وایي په هغه هیواد کې نه د افغان کډوالو لپاره کیمپونه شته او نه هم نورې اسانتیاوي، بلکې افغانان د کډوالو په توګه رجستر هم نه دي او هر وخت له هیواده د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ وي. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ګڼ افغان کډوال په ترکیه کې په داسې حال کې په ناقانونه توګه اوسي او کار کوي چې په خپل هیواد کې لا هم جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر هم پوښتنه نه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ځواکونو مشر قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی. په همدې حال کې یو جګپوړي امریکایي سینیټر ولسمشر باراک اوباما ته خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په ایستلو کې د هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې کړې وه. احمد تکل معلومات راکوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وایي په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهالویش یې امریکایي قومندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهالویش چې دای حمله تړ کوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وتلو او د وخت ټاکلو ته لاره پرانیزي.
The options I presented to my chain of command were several.
په هغه طرح کې چې ما خپل قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پوز د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډېر بریالي دي، خو د بهرنیو ځواکونو په اوسنۍ شمېره کې دا د دوی لومړی ځل دی.
levels that we're at.
پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال لسو زرو اوړي د روان کال تر پایه 15,000 تر راښکته کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مڼې یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل که د عراق له درسونو څخه زده کړه شوی وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غواړي ختمه نه شي. د زیاته کړه چې متحدي ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش پرینږدي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستانه د 2018 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه، په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهالویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وایي د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخه ونیسي.
په آینده کې په افغانستان کې د ثباتي دوام او د ثبات خلا رامنځته شي، په اصل کې امکان لري چې داعش په افغانستان کې نوش پیدا کړي او په افغانستان کې نوې ځالې جوړې کړي. ځکه دا څرګندوي چې دنه په دې فکر کې په واشنگتن کې دا بحث زیات پر چوې ده، هم په دنه په حکومت کې، په کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداري ورکړ چې د عراق صحوه د افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیری وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواخ به د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجي وي.
له هم تکلمو د مقاله مهمه برخه اوریده په د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د سیاسي او دفاعي چارو شنونکې عائشه صدیقی لیکنه خبره شوې. نو موږ پښتنه کوي چې آیا په پاکستان کې د سختدریزي په خبرولو کې یوازې سعودي عرب مهم رول لري او کنه د وسلوال نورې مالی سرچینې هم شته. عبد الله کاکړ د لیکنې له مهمو برخو سره
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې عائشه صدیقه دا مقاله په اصل کې د پاکستان او سعودي عرب د هغو بیانونو په رڼا کې لیکلي چې په روانه اونۍ کې د یو بل په جواب کې جاری کړی وو. لومړی سعودي عرب د دوشمې پر ورځ په بیان کې وویل چې دا تاثر غلط دی چې ګواکې په پاکستان کې انتها پسندي خورولو په خاطر دغه هیواد مدرسو، جماعتونو یا نورو ادارو ته پیسې ورکوي. په بیان کې راغلی وو چې هر چا ته چې پیسې ورکړي نو د پاکستان حکومت سره تماس نیولی. خو بیا د سیشن په پرس پاکستان یو جوابي بیان جاری کړی چې پکې د سعودي عرب له پاکستان سره اقتصادي مرستو ساينه سوي وا خپلته په ډیپلوماټیک توګه ویلو چې دغه هیواد اوس د ترګري د مخنیوي په خاطر هر فرد او ادارې ته د ترلاسه کېدونکو پیسو په سختي سره څارنه کوي. هم دغه بیانونو ته په پام سره عائشه صدیقه په خپل مقاله کې وایي چې بل اخره د سعودي عرب په پاکستان کې د کردار په حواله د دې هیواد وګړي یا خو له خبره وشتل یا بیا دومره توان او موکا ومندله چې د دواړو ملکونو زاړه تعلقات تر پښتنې لاندې راولي. لیکواله پښتنه راپورته کوي چې ولی ناڅاپه د سعودي عرب د کردار پاړه دغه شور شرابه شروع سو. په جواب کې وایي چې ممکنه ده په پاکستان کې څوک داسې وي چې فکر یې کړی وي چې د سعودي عرب تیل په ختمې دوتی نو شایي د هیواد نور د پاکستان مالی مرستو توان ونه لري، یا بیا بل وجه کېدای شي دا وي چې اوس چې فوج غواړي ترګر ختم کړي نو شایي خلکو ته د داسې خبرو کولو موقع په لاس ورغلی وي. ډاکټر عائشه صدیقه بل پښتنه ده راپورته کوي چې آیا یوازې سعودي عرب مجرم دی او کنه قطر، متحده عرب امارات او جنوبي افریقا هم ده. د دې په خبره د خلیجی هیوادونو واکداران په جنوبی پنجاب کې لوی لوی ځایونه لري چرته چې دوی له مرغان واخلې تر انسانان پوري د ټولو شکار کوي. له دې وروسته عائشه صدیقه کاشي چې له یو خوندي وسلوالې ډلې سره خبرې وکړه سي نو درته ووایي چې کراچی د مالی مرستو تر ټولو مهمه سرچینه ده او له هغه وروسته لاهور، فیصل آباد، ګوجرانواله او سیالکوټ ښارونه دي. دا شان دا وایي د پاکستان د مځکو قابضین هم د مختلفو وسلوالو ډلو مرسته کوي. د دې په خبره نه یوازې لوی شمېر پیسې له رسمي لارو راځي بلکې ملایان هم له ځان سره راوړي. له دې وروسته عائشه صدیقه بیا د ترګري د مخنیوي په لړ کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه خبره کوي. دا وایي چې د مدرسو بندولو په حق کې نه ده خو باید په شخصي څانګه کې د چلیدونکو انګریزي تعلیمي نظام هم رسمي څارنه وشي او منظم کړل شي. د دې وجه عائشه صدیقه دا یادوي چې وسلوال اوس په انګریزي تعلیمي ادارو هم ننوتی دي. دا زیاتوی خبره دا نه ده چې ګواکې په مدرسو کې انګریزي نه ورښودل کیږي یا هلته نصاب نسته، بلکې د دې په خبره ستونزه زده کوونکو ته د سبق ورښودلو په طریقه کې ده. د ډاکټر عائشه په وینا بل ستونزه دا ده چې مدرسې په خپل هم چندې راټولوي چې د خرچ هیڅ حساب کتاب نه کیږي.
عبدالله کاکړ مو د مقالې مهم برخه ورده او سم روښانه مستقبل خبرونه په دغه خبرونه کې درته په کراچۍ کې د هغو پښتنو ته د نارسمي تعلیم ورکولو پاړه باندې پاس شوه دی چې هلته تللی دی او کار کوي او تعلیم می لوړکتو بنه دی ترلاسه کړي. د خبرونه کوربه منور شاه د خبرونه په تکراری بنه در خبرې کی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د پښتنو په سیمو کې ک یوې خواته د تعلیم کمی دی نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کم دی، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دیره دي. د ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500 لکو نه زیات پښتانه ژوند کوي خو د بده مرغه د تعلیم د نشټوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاويږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادی تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره دی، د کراچۍ کې پیدا زما کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی دی او دا تاسو خو تقریبا ډېر وخت زموږ غوډینه مخکې دا چې موږ وخت پخته لوي دي او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نومه دا یو بنیاد کې خو دی دا لپاره ما خپل یو سوچ دی ویب سټ جوړ ما دا اراده لري چې دا چې ویب سټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل باندې ټول ډیټا راځي. موږ
خپل کور نومه د اداره کې د تعلیمي هلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي. جانان بنیرې وای
دا زګي موږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړو دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کې د لګې بغیر چې کنه څوک رخصه چلی څوک میسر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاويږي نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې د محل شپاړس کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په حق لا جانان بنیرې وای
نو دغه باندې بګه تیزی او ځنې بګه کمزوري دي کنه او دته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کنه نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو یوه خپل یو طریقې جوړ کړل او په هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خایو انګلیش ته خایو او اردو ته خایو او ریاضي خو خیر ډېر خاص نه خایو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ته ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وته شروع کړی د ځینې ملګري په کې دا چې هغه د الف ا ب سی ولوم نور دي کنه هغه نه مو ته سٹارټ کړی او ډېر پکې تقریبا داسې راوسی جاګه چې کوم سړک ډېر پوهېږي هغې سره برابر شوی دي. موږ تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې میشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او که څنګه؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل،
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی ده چې دی لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف وګ یعنی چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي بیا دغه نه باید کوم د پښتو کوم حروف دی هغه به بیا دغه به بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل به دې دا سلسله روان شي به دې په پښتو کې لیکل کې پښتو کې لوستل هم بیا کوي دغه څنګه به دا سلسله روانه وي.
جانان بنیرې وای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړو کې چې خپل امروزه ژوند اتیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل،
دا ټول څومره مرګر موږ سره سبق وي تقریبا دې ټول اسنه څخه خرچ په ځان باندې منلې دا او غي دا خرچ هم راکې هم د کوم چې استادان دي لاول فوټو زخپل چې کوم دې لګي ناتم او سبق وته خینا بیا نور مرګر دي دا نن دې توه روزه زموږ سره مرګر چې کوم نه راغلي دي دا یې کې یو پروفیسور ته دې بل سکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي کنه سم او مثلا دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دې راځي دا خپل هم سبق وي زه وته خپل خیمه یو بل مرګر دي ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټې دې ته راځي لګي وته سبق وته خي.
جانان بنیری زیاتوی چې کومه حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړي. نو موړي نمو پوښتل، هغه تعلیمي یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولې شي؟ هغه دا پیغام لري،
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کوم طریقه باندې ناش کوم دا کار سره کړی دا یو خطر لري کله او ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګتیا کې دا کینه او دا سوچ پدې باندې وکړي کنه نو ځان چې دا کوم د پرډه دا ګټه خبر دا کوم مرګرو ته کوم پښتنو زموږه تعلیم نه اترګړې وغې ځان سره کینه وغې ته دا سلسله روانه کې نظام چې دا کوم د پرډه خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي، وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروگرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یوې لنډ د مینه پس مشال ویډیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي،
زما نوم محمد صادق دی او زما تعلق ضلع شانګلې سره دی او زه د لاندې کې پاتې کېږم. د سینجی رښو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخکې تقریبا دویمې پورې سبق ویلو، بیا ما پریښه او هغه نه پس موقع نه برابرې دا کورس مجبوریانه ضرورتونه او سرګې دی او سره د وځي چې ته موقع مخکې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو دا چې واخه چې اوس ما سپیر پارت سره مستلې سره زم ما تعلق او ټول راځه او بل دې مدد وکړو سره مدد واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویډو بنا نو ډېر پریشانی او ډېر وخت خوښ چې زموږ د چټه داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ زموږ اوس بچی دی هغه درې بچی دی زموږ هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدل چې خلک یې بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز دا کلو ورته سګاټه رسولې او کسنګ په دې حق له موړي وویل،
زماجی ډېر ستاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل نه نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی دی ملګرو جانان صاحب دغه په توسط باندې نو هغه نه پس څنګه لږه ډېر فایده شوی دا هم موږ د فایده شوی دا بچوم بچو دا هم خپل بچوم سبق چې کو هغه موږ ته فایده دا ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خوشوي دی او لیکل هم صحیح سره لیکل هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای، خو دا خبره سم نه ده.
عمر خو تعلیم سره هیڅ تعلق نشته، عمر کا اویا کالو می شپته کالو می بیا هم فایده رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسیو می هغه ته فایده رسی نور خلکو ته خونه کولای شي خو خبره کولای شي خلاره خودل شي سبق ورته ویل شي نو لکه ډیره د عمر سره خو دې ځکه نو زما خو چسوک زما دا آواز اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې سپیس تعلق اس مان نه لري او قسم رم ممکن قسم رم دغه نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي قسم رم کېږي.
نوموړی وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل
جی زما نوم زاهد رحمان دی سواده سره تعلق لرم او 33 سال عمر دی رکشه چلوم. مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې خو رښتیا خبره ته وکړو چې اول به مطلب خپلو بچو سره خو دومه خو زما د خیر درې بچي دي داره پته نه وي اسکول کې څه وایي څه نه وایي څه څنګه چل دی اور څنګه نه نو اوس ابھی تم پور کی دوائی چلا کر دغه ور کوا سبا د پاره بار ډیر اسانی څنګه چوس مون لکه کړي وو مطلب نو بورډ دا کول شو نه سنه سلا ته سپت نه لږي.
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې سومره ستکړه وکړه. زاهد رحمان په دې پښتنه وای
کله نه چې دا درې سلور میاشتې دلته مونږه پړای لګا ډیر اصل سمه کړاله نو لګا ډیر اوس دا چې پرور باندې ته ورډ موډ پڑھاو دوی بدرو میاشتو کې دوری زده کړو کړه چې مطلب ته اردو لګ ډیر سمجھ تر راځي نو اول نه کوم نه خل دي شه دوه افسوس کوم کو الله پاک لاک لاک شکر دي چې دې دا دور د خپل دغه روان کړو زمونږ سره سلګ ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا څه به زده کړو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو ول باغ نوم نشي لیکل نور ادا د چلا کوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھول شو دې له کوم ځان امر ممر ته چندې شو دا
زاهد رحمان چې د 15 کالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وایي زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډې دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطمیشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیره دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي او خاص کر د خپل کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چیزی نو هغه ډېر په بد حال کې او ډېر زیات مهنت کوي او هغه مهنت موعظه او تم ډېر کم ملایي او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کې نه دي د ټیکنیکل جاب سره نو سکلریکل جاب سره د دې طرف ته ولاړ شي نو د دې سخت چې کوم ولا ستوند چې کوم دا به لږه اسانه شي.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نه مپختنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو لوجې د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې افتی چې د بچیانو باندې په عمق تعلیم کې چې دی لکه دې ته پوه ورکړي شي. یو خبره دویم خبردار چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي په دې شوبې کې د لیک پړه غا کار بچی دي نوکری شي. بنیادی مسله چې کوم دې لګه بورډ پړاول شو یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصولونو خبرې دل یا چې کوم خلک چې نو لګه سپ مختلف فکتورو کې ملونو کې کار کوي نه غي حواله سره کو دي د تعلیم دمر ور کړی شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي نه هغه بیا ډېر بهتر بشي دي نه کې کوم بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی د مقابله دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چونګې شعبې سره تعلق د تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي. په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نه د په یونیورسټۍ کې نو ما له ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم په لازمي خبره ده چې څوک چا سره علم وي بیا ټیکنیکل وي مختلف شعبو کې حواله سره غي سره علم وي نه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخکې وړاندې تللی شي. او چې تعلیم نه نه دا هم د زم چې زمون کوم را روان دي د خواري په او ما جون بوي لگا څو په چوکي دار کې څو چې دین فامیل کې مزدوري کې څو په کودای کې دا مسوم دا کا نوکریاني بکی لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې کړو شو لازمی خبره ده چې ډیره پر ډیر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شهنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې یوازې د تعلیم د لارې ختمیږي او دا راز به د سیالو قامونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 01212 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.